د سهار ته بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو روانه یو ساته خبرونه تر نهو بجو دوام کوي چې تر ډیره د ازادي رادیو مجله پروګرام ته ځانګړې شوی لنډه خبری برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان د خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشری حقوقو د مرکزیت مسالې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس باندې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه او د اقلیتونو مذهبي ډلو خبريالانو او د بشری حقوقو لفعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړهونه زیات کړي او د سولیز او بسبات افغانستان لرلی دی زیانمن کړی. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارس د امریکا شارج دافیر کرندکر پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس سکل د دې ورځې شعار و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډله ییز توګه د یو هیواد روح او هویت په نخ کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې نه یوازې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی، بلکې د هنرمندانو د موسیقي غنې آلی هم ماتی کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له مدافع ټولنو او ټولو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسیدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسیدلی دی چې د سوریه خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یک شنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر رسیدو او مسکو ته د بشار اسد لتیختې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. بېګا دیرلسمه پرله پسې شپه وه چې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلوي معترضانو د پلازمینې تبلیسي په واټونو کې تېره کړه. شاوخوا 4000 کسان چې ډېرو یې د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول د حکومت د هغې پرېکړې پر وړاندې د غبرګون لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شول چې غواړي لږ تر لږه تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د غوښتنې اړوند د خبرې وځنډوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د ګرجستان د هیلو د ګوند په مشرۍ حکومت ته له ډیموکراسۍ د پشا کېدو او د مخالفانو پر ضد د ځپونکو تاکتیکونو د کارولو د عواقبو خبرداری ورکړی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل د حکومت دا اقدامات د دوه اړخیزو اړیکو لپاره ناوړه عواقب لرلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د دسمبر په 14 نیټه به په خپله غونډه کې د ګرجستاني چارواکو پر ضد د اقداماتو په اړه بحث وکړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزه لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د دې هیواد په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوی په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې کوي. د دوی دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه به یې د دسمبر په 14 وي. د شل اووریزو لوبو لوبډل مشر به راشد خان او د یو ورځنیو لوبو لوبډل مشري به حشمت الله شهیدی کوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې به د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپور شي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رایه ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تورلس څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه و کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاوو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربیره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پریښی دی. خو پوښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني.
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تای کی، او غواړي چې د نوې قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونوزي او په ځان داسې ډاډه نشي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګي شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات بل دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پر نږدې 1.5 میلیون ښځو او نجونو په سیستماتیک ډول د هغو حقونه ځپل کیږي. د کډوالو په چارو کې د دې سازمان عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ او پایښتي ملاتړ ته اړې دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریا چې په دې ورستیو کې لزده کړو راګرځول سوي، ازادي رادیو ته وویل:
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند.
طالبان خونځي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږو چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
ما هر ورځ نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شایدان یو چه نور به سپر مون گرامدی چه باید تر سره یه نکلو. افغانستان ده شزو ادیره گرزیدله او هر ورځ نلیوال تولینا چوبتی غوره کوی.
بلخواد بشری حقون فعالی پتونی تایشمن بیا ازادی راژیو تو وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنی
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغه ډلې دښمنی څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې له کله چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاو پرون د موقتي ادارې لپاره مشر وټاکه. دا اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړ او ویل چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدراعظم بولي، ویل شوي چې عمومي قمندانه یې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د پنځو لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و، دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقه یي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشار الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه کی یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه و پیشنده وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار، رغونه خوړی
تاریخي بازار دی دا او ځینې ځایونه چې موږ تاسو ته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
1403 کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300 نه زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه بواوري او پدې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلی یم.
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډراما تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي و پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی 13 چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویل دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړې د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی. خدا سشکاري چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادم تور چندنۍ رباب دې موه په زوره چې ستا د رباب شخصي په درخومي اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1327 تر 1329 کلونو پورې امیر و. بیا له 1334 تر 1338 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې داوه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاونې لپاره هڅې وکړي او د دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړش لمخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د غل ځانګړي ډول سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو، ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د 1355 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دي تاسو موږ لاسه اغلاس دروغور راندې دی او جری دی، هغه جری او جامه ته وکپ شوی دی او زموږ خو چې خاني لري هغه دکانو په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی. ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوی دي او مدد پاتې دی. څه
صدری خرڅیږي، سره لدی چې د ځنو په خوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلې. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي
دلته رخچینه و لونګي و صدرې و بوټ فرنسي بوټونه دا شا خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستانی نه وې، یوه دانه په ټول سرپوش کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، دا ولایت خلک یو غړی په دلې پیسه خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې خلک راشي د سیلانیان راشي د خارج ملکونو سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامخا جې بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري د زموږ کاروبار او زموږ شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنبر خو ودانی زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سیوی ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي، او ځنې ځایونه چې موږ تاسو ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما پنځه ولر نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مې مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفي راوللو وروسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ، څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مې مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوي دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیونه افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وایي کوشش کوي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو، رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
4 کال شروع کیده تر اغه نه وس دی ورځو پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3 لکونه زیات سیلانیان رفت آمد کړي دي. پاره کې د یونیم لاخوا شاو سیلانیان د هغه تختر او د وړو کې اختر پورزو کې راغلي دي. د نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 50 پوری موټر راتلي. ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي دي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لارې او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولای شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو هغه معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي. دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي. اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنی او بهرنی ګرځندویان ورځي او که وسنی ستونزې هواری شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته ویل
مثبت اقدام بولو. خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وست د ته خلک را مات کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیخ کلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه. خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتورۍ د وخت ډرامو چې مونتلی وو. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټیکنالوژي هم ډراما ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټیکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاه سوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره دا ده چې یعنی په مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډراما خو دغه رادیو تلویزیون کې ما ماموریت و، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی، علاوه د دې نه چې پوهنتون کې استاد و، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینه هم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو که نوم اورېدلی، موږ هلته یو خپرونه درلوده. نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله، هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې هم ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی، او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو راپیل شوی دی، چې زه تاسو ته جلوشني په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې، نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږمه. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه نو دغو یو څه وهڅولمه، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک.
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسني افغانستان پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي، د یونان او روم په مناسبت. د مثلا دغه زرینه دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیره توجه پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه ام دې ته مې ډیره توجه کړی خو دې نه مخه ما ډیره توجه عند لرغونی یونان تکلی چې فرزن اسکلیس تاسو معلومه ده سوفوکلیس او یوروپیدیس او اشیلوس تقریبا هغه وخت کې چې د منځنۍ پیړیو تاریخ نه شروع شوی تاسو تاریخ خبره وکړه خو ما د تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي د منځنیو پیړیو نه دمخه حتی د میلاد نه دمخه تاسې پوهېږي چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې نو د سرو زرو تاج یې ورکو چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزي دي کال یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي او تقریبا دا د نوي ډرامونه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه دا ډېره ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال وه نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینی په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسیږي د منځنیو پیړیو هغه تاریخي له منځه ځي نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کیږي چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله تاسې روم ته اشاره وکړه تاسې هند ته اشاره وکوله هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم لیکن بیرته کب تاریخي تسلسل مراد کو په شلم او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه مثلا ریالیزم ته توجه وشوه رومانتیزم ته توجه وشوه او نورو مکتبونو ته د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی
اول نه هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کخلسوي دي او بیا وروسته د ریالیزم او پر ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي هغو ډرامو مې میولن جاج اخیستی دی بلی تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېتانیا پورې له برېتانیا نه نیولې تر هنده پورې ایټالیا پورې یونان پورې وبخښئ د یونان خو مې لا ویلې مصر پورې تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د یوې شلمې پیړۍ په شاوخوا کې د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بېلابېل برخې را داخلېږي فرضاً دلته ډرامه ده د ډرامې بېلابېل برخونه دي اسټیج ډرامه ده د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی خو د رادیو استاد د رادیو ډرامه ده خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیونی ډرامو ته لاره پرانیزي همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي ډرامه په بڼه باندې من هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه وکړي من هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د هغه نه هم استفاده کړې د ناول نه هم استفاده کړې هغه هم ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چېم لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې هم اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر
سنگروال صاحب جن پدې باور دي چې د پښتو فولکلوریک کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنه کې شې دي تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخسته ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول فلم باندې نه کړای دی اول پر دې نه کړی دی چې په انانوی توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فولکلوریک بڼه یعنی همدغه دی چې د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپر کې په دې بابا باندې لیکلای من ډیر ستمنه فلکلوریک داستان دی هنري داستاني ادبیاتو ډیر لوی برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانه د فلکلوریک کیسه تقریبا هم کې دي چې من دې نه ډرامه جوړ کو هم کولای شو دې نه تیاتر جوړ کو هم کولای شو دې نه هغه یو هغه جوړ کو یو معاصر ناول تي جوړ کو او دغه ډول نور ډیر فلکلوریک کیسې لرو منګ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند باندې بړې شو دې پاتې خان بړې شو دا ډول کیسې یا طالب جان او ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضواني صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیر بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نصر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا د تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریک کیسې لرو چې اول خو پر روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا دوه ښځې لرلې یو یې ګرانه بل یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه تدا خپل دواړه د فولکلور برخه ده فرض تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې په ملوک بدرې جمالي په سیزي او د پلار کې د سیمرغ بچیان چې د خامار تر غواخلان دي او د په نندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغ چې یو لوی ګټه په وزري ور برسوي چې بچیان ته غواخ ده نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یو ورځي دغه وخت کې بچیان ورته چغي وایي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې داسې په ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو داسې مرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نه وایي چې زه خو بدرې جماله پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه په میان یم او خوب کې میان شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وړي هماغه ډن کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او سا جماله چې دی د تر لور به دوی به لمبلې نو زه ته ویلی شې ته کولی شې دلته کوم ځای کې پټ شې کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شې د هغو د پر په جامو باندې کښېنې بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شې خپل خواهش ومنې دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن بګډه نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي. یو یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي، تقریبا موږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په کندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډیر کار کړی دی. همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی. فرض په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ ورپسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي، مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خپرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و، نه پوهېږم وکل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې. خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي، هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پیښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی سم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټر دی، باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. ادریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګیزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې، چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله، شاید 1930 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي، هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و، چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس له هغې نه، یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته، ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونیسي، شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکوم چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کوم. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډېرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي، فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، دودجنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پاڼه، سره سنځله، د زمانې مور، درې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پیغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یادغه پر لپسې داستانونه چې ما درادیو لارې خبرې کړې دي تقریبا دا مالی کړي.
سنگروال صاحب او بخښه تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغیرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړی چې اول مې د رادیو اول مې د سټیج ډراما تشریح کړي، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړي، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې منګ هغه کې خپرې کړي، هندوستان نه خپرې کړي. هندوستان کې یو تلویزیون و او بخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې اونه سو کولای چې ذهن ته مې راشي، فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې فرزن یوې نوم مې راته په یاد دی، منتر کو نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړي، یوه نه په لسګونو یې خپرې کړي دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دې شروع کړي دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته لږې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اول ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی هندوستان ته تلم، دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منتر ډرامې مې په یاد ده، دا همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته استه پیدا کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې، ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نورم لیکلي، لکه فرزن ما ته استه د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم واخیسته، یا فرزن همدغسې ما دې کې تقریبا ما پر فرزن ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد ده چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړي هغه نومېده ده، د بی اتم ټولګی فرزنده دی کې حاجي کامران او یو تعدادو نورو پکې کار کړی او دا مستیج کړې ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی دی، فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده تقریبا هغه بیا سکیچ کړې ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي و، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړې دي.
له ښاغلي سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ಶರುವ ಭೀಮಲಂಗರ ಶಕ್ತಮು ಯಾರ್ತಮು ಅಶ್ನಾಶ